द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
جانوری دن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیبا دا نند خالی ورس دو سرا اتلسم کال دا مارچ یو دیر شمنی تا دا او وقتون دی پا اسلام آباد کی دا ما خام شپک پا کابل کی دی دا ما خام پینزنی می او پا واشنگٹن ڈی سی کی دا سحر نه بجی دی دا ڈیبا خبری خپرونه کی درتا ز سمینا احسن
او ز محمد اکرام
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمیر مهمه موضوعات به په خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو، خو لاول د مهمو خبرونو سرټکی.
د امن نوبل انعام ګټونکې ملالا یوسفزۍ خوښه 15 کال وروسته د سختو امنیتي ګامونو لاندې په اول ځل نن خپل پلارني کلی سوات ته تللې. ملالا یوسفزۍ یو شخصي ټلویزیون سره د مرکې په بخویلي د قبایلي سیمې خلکو له د ملک د نورو خلکو په رنګ حقونه ورکول پکار دي.
فاٹا کے لوگ جو ہے پاکستان میں ان کی ایسے حقوق ہونے چاہیے جیسے کہ باقی پاکستانیوں کے ہیں. ایسے بہت سارے مسئلے ہیں اور ان کو باقی پاکستانیوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. اس کے جو بیسٹ سلوشن ہے اس کو کے پی کے کا ہے.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای عدالتونه دی د ملک په سیاسي نظام کې لاس وهلونه ډډه وکي او سیاسي فیصله دی عوامو ته پریښود شي.
پاکستان میں سیاست کو عزت نہیں دے گی، یہ پاکستان کے مسائل حل نہیں کرے گی. سیاست کے فیصلے پولنگ سٹیشن پر ہوتے ہیں، عدالتوں میں نہیں ہوتے. اس روایت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرٹری انتونیو ګوټیرس د اسرائیل او غذا په ګډه پوله د جمعې پر شبو خونړو انخطو آزاد او بے طرفه پلټنو غوښتنه کړې چې پکې 15 فلسطینیان وژل شوي او 1400 نور ژوبل شوي.
سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو اوس تفصیلي خبرونه.
د امن نوبل انعام ګټونکې ملالا یوسفزۍ خوښه 15 کال وروسته په اول ځل نن خپل پلارني کلی سوات ته تللې. ملالا یوسفزۍ په کال 2012 کې طالبانو په سوات کې په یو خونړۍ حمله کې سخته ژوبل کړې وه. نوموړي د خپل مور او پلار سره یو ځای نن په پوځي هلیکاپټر کې د سوات منګوري ښار ته په داسې حال کې رسېدلې شوه چې په ټول سوات کې کلک امنیتي تدابیر نیولې شوه. د سوات نه د ریډیو خبريال فیاض ظفر تر مخه ملالا یوسفزۍ د سیدو شریف په سرکټ هاوس کې له هلیکاپټر نه کوزیدو وروسته پوځیانو خپل کور ته بوتللې، خو په دغه موقع چاته هم د ملالا سره د ملاوېدو اجازت نه ورکړل شوه. د ریډیو خبريال وای منګوري ته د ملالا د رسیدو نه وړاندې ټولې مهمې لارې او سړکونه تړلې شوه. په لارو کوڅو کې په ګڼ شمېر پوځیان او پولیس هم پرځای کړل شوه. ملالا یوسفزۍ د خپل کور لیدو وروسته بیرته د سوات سرکټ هاوس ته بوتلل شوه، چرته چې د هغې نږدې خپلوانو او ملګرو ملاقاتونه کړي دي. شل کلنې ملالا یوسفزۍ پاکستان ته د خپل 4 ورځنی سفر په مهال د چارواکو ناغوښتنه کړې وه چې هغې ته باید اجازه ورکړل شي خپل پلارني کلي شانګله او د خپلې استوګنې سیمه منګوره یو ځل بیا د نږدې نه وویني او په خپلو زړو یادګارونو وګرځي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای سیاسي فیصله په کار ده چې د پولینګ سټیشنونو د لارې اوشي په زیاده دي چې عدالتونه وکي. وزیر اعظم عباسی په ډیره غازی خان کې د ترقیاتی منصوبو پرانیست کوله. په دغه موقع هغه ویلي کم قام چې د خپلو سیاستدانانو عزت نه کوي هغه چرې هم ترقی نشي کولی. هغه زیاته کړه د خلکو فیصله تر ټولو زیاته د عزت وړي او دا چرې هم غلطه نشي کېدی. وزیر اعظم په عدالتونو نیوکه کولو سره وویل چې قاضیان دي سیاسي فیصله خلکو ته پریدي. تفصیل په اسلام آباد نه پیو ریپورت کې ورو.
د پنجاب ډیر غازی خان کې وینا په وخت وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی یو ځل بیا په عدلی تنقید کړی دی او ویلي دی پاکستان کې اوس خلک د عدالتونو لخوا د خپل سکون لري کولی شي چې دلته کار کول غواړي او دغه شان کې دوله وجه به مسلې نور هم زیات شي. د دوی وینا وه سیاسي فیصلې عدالتونو پر ځای باید چې اولس وکړي ځکه چې د اولس فیصلې کله هم غلط نه وي. د وزیر اعظم وینا وه که چیرې هم دغه شان عدالتونو لخوا د سیاستمدارانو نښه کولو لړۍ روانه وه نو هیواد کې به غیر ثباتي زیاته شي.
پاکستان میں سیاست کو عزت نہیں دے گی، یہ پاکستان کے مسائل حل نہیں کرے گی. سیاست کے فیصلے پولنگ سٹیشن پر ہوتے ہیں، عدالتوں میں نہیں ہوتے. اس روایت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباس وی کچر سیاست مداران هم دغه شان په نخه کیږي نو بیا بدل د سیاسي ثبات هم نوي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباس دا خبره داسې حل کړې دي چې سره زوړاندې د ستر محکمې مشر قاضي جسټس حاکم نثار سره ملاقات هم کړې دي او مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د ملاقات مقصد د حکومت او عدلیې ترمنځ اغه تناو یا تاو تریخوالی کمول وو کوم چې د ستر محکمې یو فیصلې پس نواز شریف د وزیر اعظم څوکینه لرې کولو پس پیدا شوې وو. شاهد خاقان عباس وینا وه وړاندې هم دوی د عدالتونو احترام کړی دی او بیا به هم کوي، خو باید چې سیاسي فیصلې عدالتونه ونه کړي.
د وی او ای دی واغ پراونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټیرس د اسرائیل او غزه په پوله شوې د خونړین خطو د شفافه او آزادانه پلټنو غږ کړی دی. د جمعې په ورځ شوې د غن خطو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي او 1400 پورې زخمیان شوي وو. د ملګری ملتونو سیکیورټي کونسل پرون د غذا په حالاتو یوه ایمرجنسي غونډه هم کړې وه، خو په غونډه کې په کومه فیصله نه دي رسېدلې نه یې څه اعلان کړی. د اسرائیل فوج وایي دوی فلسطینیان مظاهره کوونکي خورولو دپاره طریقې په کار کړې وي، خو د فلسطین د صحت وزارت وایي اسرائیلي فوج ګولۍ په ربړ کې پټې د سټیلو ګولۍ او اسو ګیس استعمال کړی. د 2014 نه پس په غزا کې دا تر ټولو خونړۍ ورځ وه. منزه شهید نبیل لن تفصیل ورو.
په غزا کې په زرګونو فلسطینیانو د اسرائیلو د پولي په لور یو شپږ اونیزه لاریون پیل کړی. فلسطینیانو پولي ته نږدې 15 لوی خیمې درولې دي او د بیرته ستنېدو ستر لاریون نوم یې ورکړی. دا د هغې ورځې په یاد دی چې په کال 1948 کې اسرائیلي پوځیانو په ناقانونه ډول د ځمکې د غصبولو له امله شپږ فلسطینیان پکې ووژل. دا لاریونونه د مې په 15 پای مومي او فلسطینیانو د نکبا یا تباهي نوم ورکړی چې په 1948 کال کې د اسرائیلو د دولت د جوړېدو له امله په سلګونو زره فلسطینیان له خپلې مینو څخه په زوره شړل شوي دي. د اسرائیلو پوځ وایي چې د 1200 شاوخوا فلسطینیان په 500 سیمو کې له اسرائیلو سره په پوله راغونډ شوي دي. دوی تایید کړی چې د راټول شوو کسانو په لور یې ډزې کړي دي. د اسرائیلي پوځ په وینا د غولاریون کوونکو ټایرونه سوځولي، د اور او تیلو بوتلې او ډبرې پر پولې وهلي. د فلسطیني د روغتیا چارواکي وایي چې د جمعې ورځې له لاریون پیلېدو مخکې 2 تنه د اسرائیلو د ټانک په ګولۍ په خان یونس سیمه کې ولګېد او ووژل شوه. حماس ډله وایي اسرائیلو د دغو 2 تنو په وژلو غوښتل فلسطینیان وویروي چې په دغه لاریون کې له ګډون څخه لاس واخلي.
دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ.
روسنن برتانیې ته د خپل ملک نه د 50 نه زیات سفارتکارانو او تکنیکی عملی د 20 حکم کړی دی. د روسته وروسته ګام روانه میاشت د هغه اخستل شو ګامونو د پاسه دی کله چې دواړه ملکونو د یو بل دری سفارتکارانو د 20 حکم ورکړو. کرملین د جمعې په ورځ د غربي ملکونو لخوا روسي سفارتکارانو د 20 پر د عمل کې د دریش غربي ملکونو یو کم شپېته سفارتکارانو ته د روس پرېښودو حکم ورکړو. یو ورځ وړاندې روس د امریکې شپېته سفارتکارانو 20 او په سینټ پیټرسبرګ کې د امریکې قونسلګرۍ بندولو هم امر کړو. اخوا د روس دفاع وزارت ویلي دوی د نیوکلیایي وسله وړونکي او د یو بر اعظم نه بل بر اعظم بشتون کې بالستیک میزایل تجربه کړي، کوم چې به د شوروي اتحاد د وخت بالستیک میزایل وو یوډو زی 19.
د امریکا چارواکي وایي د زیارت په شپه د سړک غاړه یو بم چاودلو په پیښه کې په شام کې د امریکني فوزي اتلاف 2 فوزیان وژل شوي، په دې کې یو امریکنی او یو برتانوي فوزي دی. د امریکا دوو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط رایټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي دغه پیښه په شمالي شام کې منبیج خر سره نږدې شوي. د امریکا د فوز ویاند کرنل راین ډیلین په فوري توګه سند ویلي چې د حمله ذمہوار څوک دی، خو دا زیاته کړي چې رومبني معلومات ترلاسه کړي خو چې تر څو تفتیش یا پلټنې مکمل شوي نه دوی دا نشي ښکاره کولی. دغه پیښنه یو ورځ مخکې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلی وو دوی په راتلونکي کې د شام نه خپل فوزونه راوباسي.
سیرالیون کې خلک نن د صدارتي انتخاباتو په دویم پړاو کې رای ورکوي. د دې وړاندې صدارتي څوکۍ لپاره ولاړ 14 امیدوارانو کې یو هم د ګټې لپاره په کار 55% رای نه وې ترلاسه کړې. د صدارتي انتخابونو دویم پړاو مقابله د واکمن ګوند اے پی سی صدارتي امیدوار ډاکټر سمورا میتیو ویلسن کوماره او د سیرالیون پیپلز پارټۍ صدارتي امیدوار جولیس ماډا بایو ترمنځ ده.
په امریکا کې شوی یو تازه نظر پوښتنه ښایي چې په لسو کې تش یو افریقایي امریکنی ګڼي چې د مارټن لوتر کینګ جونیئر د قتل 50 کاله پس امریکا د خلکو د حقونو د تحریک ټول اهداف ترلاسه کړي. د اسوسییټډ پریس او سنټر فار پبلک افیرز ریسرچ لخوا شوی دغه نظر پوښتنه د جمعې په ورځ جاری شوی. د ښایي زیاتره افریقني امریکایان په دې نظر دي چې د سماجي حقونو یا سیول رایټس په مت کې ډیر کم پرمختګ شوی. په دې کې زیاتره حقونه په میډیا، سیاسي نمائندګۍ او برابر معاشي موقع ورکولو په حق لدی.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې باندې اوري. د امن نوبل انعام ګټونکي ملالا یوسفزی خوښه 15 کال وروسته په اول ځل نن خپل پلارنی کلی سوات ته تللی او د خپل کور څخه لیدنه کړې ده. ملالا یوسفزی په کال 2012 کې طالبانو په سوات کې په یو خونړۍ حمله کې سخت ژوبل کړی و. تفصیل په د سوات نه د ډی وی ریډیو خبريال فیض افر راکوي.
شلکلنا ملاله یوسفزی د سلو روزنی د پاکستان د دورې په محل د هفته پورس د سواد دوره وکړه. دغه دوره کې د دې سره د پلار زیاودین یوسفزی مور تورپکی دوانه رونه او د اطلاعات وفاقی وزیر مملکت مریم اورنگزیب هم و. د بریګیډ هډکوارټر منګوري په هلیپیډ د کوزوی دورستو دوی خپل جوړ کور ته چرته چې دوی د اکتوبر 2012 پورې اوسېدلی وو لاړو او خپل کور او یو کمره کې پروت خپل سامان یې وکتو. د خپل جوړ کور په درشل د قدم کې خو دورستو حال راته دغه کور کې اوس اوسیدونکې فرید الحق حقانی داسي وایي.
شراله اول چې په دې گیټ کې هغه رادم نشو او خپل کور ته قتل نو ډیره خفه شو او د سترګو نه وښ کړو چې په جړه شو. زیاودین صاحب چراغ نو هغه د زمکه باندې پریوت او زمکه خپل کړه خوري پر خپل سترګو پوری پوری کړ. دا هغه زوی خوشحال خان هغه یې وکتل خو ډېر ښکلی خوشبوی ده ډېر زیات خوشحاله شو هغه او تورپیکۍ مور چې وه هغه هم ډېره جذباتي وه خپل کور پسې انتهایی خفه هغې ډېر ارمان کړی زه راشم. موږ ویل بیا تسلی ورکړه موږ چې انشاءالله خو پاک پاکستان حالات ښه کړي نو راضی به ملالې بیا وویل چې انشاءالله کله چې زه بیا راځم بغیر سیکورټی نه به راځم. خپل کور کې ټول په یو ګوټ کې وګرځېده او مالی ډیر داد را کومه ته چې تا زما ایوارډز او هغه چې سونا انعامات یا ساغستی چې ما دونه محفوظ نشوي خو د څنګه چې تا خو ټول په دې المارو کې پراته دي نو ډیر زیات خوشاله شو.
د ملالې یوسفزی زوړ کور د بریګیډ هډکوارټر نه په لږه فاصله باندې دی ولې د سکیورټي وجوهات له کبله امنیتي عسکرو د سهار نه دغه سړک بند کړی وو او دغه ټوله مالکه چاته د کورون نه راوتو یا د تلو اجازه نه وه او د ملالې یوسفزی د منګوري نه د واپس تلو وروسته بیا خلکو ته د تګ راتګ اجازه میلاو شوه. یو ځایی اوسیدونکی سید محمد علی شاه وایي
ملالې یوسفزی سواد ته راغله یقینا ډیره د خوشحالۍ او ډیره د فخر خبره وه چې هغه 15 کاله پس د سواد دوره وکړه.
ملالې یوسفزی د خپل زوړ کور کتو وروسته ګولی باغ کې کیډیټ کالج سواد ته لاړه او هلته د طالب علمانو سره لیده کاته وکړو او بیا په هلیکاپټر کې واپس اسلام آباد ته روانه شوه. د امن نوبل انعام اغیستونکي د دنیا د ټولو کم عمر شخصیت شلکلنه ملاله یوسفزی د کال 2012 د لسمی میاشتې په 9 نیټه د طالب جنگیالو په برید کې هغه وخت جوبل شوی و کله چې د سکول په ګاډي کې د چټۍ نه پس کور ته تلله. په دغه برید کې د دې دوه نورې ملګري هم جوبل شوي وې او یو ورځ پس ملالی یوسفزی د مور پلار او ورونو سره د علاج دپاره برطانیې ته بوې شوه او 5 کاله پس 4 ورځې مخکې دوی پاکستان ته واپس راغلو. ملالی یوسفزی به نن ماښام د سواد د هویاو تنانو د یو وفد سره هم ملاقات کوي چې پکې د دې ملګري استادان د ملاله د مور پلار ملګري او د چم گاون تنان شامل دي. د سواد خلک د ملاله د سواد پر راتګ خوشاله وو خو ست تنانو ګیله هم کوله او ویلې چې په کار ده چې هغوی د ملالې یوسفزی سره لیده کاته کړی وې او د هغې لیدلی وې. فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیوا سوات.
د دا د وایس اف امریکا ډیوه ده ملالا یوسفزئی چې پاکستان ته د څلورو ورځو په سفر راغلې ده. تقریبا شپږ کاله کیږي چې هغه په سوات کې طالبانو په ډز وشتی او دا لاولنی ځل دی چې هغه پاکستان ته په سفر راغلې ده. که څه هم هغه سوات ته تللې وه او په سوات کې خپل کور ته هم لاړله. امنیتي اقدامات هم په دې لړ کې نیولی شوي وو. بیا هغې په اسلام آباد کې د یو څو شخصي یا پرایویټ ټی وی چینلونو سره هم خبرې کړې دي. د ډیوه خبریال په اسلام آباد کې د ملالا د شخصي ټلویزیونونو سره ویناګانو ته کتلی دي چې په کوم کې هغې نه یوازې د پښتنو د حقونو په لړ خبرې کړې دي، بلکې د فاټا د خلکو په حواله سره هم ویلي دي چې هغوی هم د پاکستان خلک دي او هغوی ته دې هم د پاکستان د نورو سیمې د خلکو په شان حقونه ورکړی شي. د ملالا یوې د شخصي ټلویزیون سره مرکې په حواله سره تاسو تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه وړاندې کوو.
د نوبل سولې جایزه ګټونکې شل کلنې ملالا یوسفزئی ویلي دي چې د پاکستان قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډې کړې شي چې دغه رنګ د خلک هم د هیواد نورو برخو په شان مرکزي بهیر کې راوستې شي او ورته باید د نورو پاکستانیانو پر خپل حقونه ورکړل شي او د دوی یوه غوره لاره همدا ده چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځي.
ایسے بہت سارے مسئلے ہیں اور ان کو باقی پاکستانیوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے.
یو شخصی ٹیلی ویژن سرا پمرکہ کی حقی اویل چنن هم سیمائیس قبائلی مشران د خپل سیمو پاڑون د پریکړو کول واک نه لري او دا ډیره د خفغان خبره ده. د بشری حقوقو نړیواله پښتنې مبارزه ملالا یوسفزئی پاکستان په حکومت ټینګار وکړو چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ وختونو ته غوګونی سي. هغه وایي چې د خپلو حقونو لپاره څوک هم راپورته کیږي، حکومت باید غوښتنې واوري او خپل حقونه ورکړي. زما په خیال دا یو مثبت ګام دی. اسلام آباد ته د خپل سفر په مهال بیلابیل رسینو سره په خپلو خبرو کې ملالا یوسفزئی وویل هغه به د پاکستان لوړپورو چارواکو سره لیدلو کې هم د پښتون ژغورنې د غورزنګ په غوښتنو خبرې وکړي. کله چې دې نه وپوښتل شو چې آیا هغه به نور دایمي د هیواد نه بهر ژوند کوي، نو هغې وویل
اس پہ میرا اتنا ہی حق ہے جتنا ہی کسی اور پاکستانی کا ہے، تو انشاءاللہ پاکستان آؤں گی اور کام تو ہم پہلے سے ہی کر رہے، کام ہم جاری رکھیں گے.
کلچ برطانیہ کی خپل اس دکڑے سر تا اورسوی نو دا ہغی رستو با پخا پاکستان تراشی او دل تبا دا جنکو تعلیم دا پارا حال زلی کوی. ہغی اویل یو وخ ہو چھ گنا لئے کچر تا دا پاکستان وزیر اعظم جوڑا شی نو دا ہیواد دا خلق و ٹول استونز با ہواری کڑی، ہو اس پوہی گی چھ پا پاکستان کی سیاست ڈیر دلانجو نہ ڈکتے او ہغا اس دا وزیر اعظم جوڑے تو هیڅ خواهش نه لري. کله چې دین او پختل شو چې ستاسو مقام د چانه پټ نه دی او په ملکی کچا هم روخانه فکره لرون کې ستاسو د قربانو او هلو زلو ستاینه کوي او په نړیواله کچا هم ستاسو ستاینه کوي، خو اوس هم بعضې منفی سوچ لرون کې او مایوس خلک ستاسو په مبارزه شکونه کوي او په ټولنه کې منفی ګنګوسې خپروي. ملالا یوسفزئی وایي زنه پوهیږم چې دا کوم خلک دي، د چا کسه مسله وي نو را دي شي خبره دی وکړي. زما په خیال بی بنیاده تورونه لګول به ښه جواب نه وي. زه دا رقم سیزونو ته پام نه ورکوم. ملالا یوسفزئی تقریبا پین نیم کال وروسته د پاکستان په څلور ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی ده او د واپسۍ نه وروسته هغې وویل ډیره خوشحاله ده چې د خپل هیواد په خاوره یې یو ځل بیا قدمونه کیښودل. ملالا یوسفزئی د 12 کالو وه چې په 9 اکتوبر 2012 کې طالبانو هغه مهال په یو برید کې سخته ژوبل کړې وه چې د مکتب څخه کور ته ستنېده. وروسته هغه د علاج لپاره برطانیې ته یوړلې شوه او اوس دغلته خپلې زده کړې کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. ملالا یوسفزئی په خپلو ویناو کې اکثر د جنکو په تعلیم باندې خبرې کوي. پاکستان د نړۍ د هغه ملکونو نه دی چې پکې د جنکو د تعلیم کچا ډیره کمه ده او جنکۍ د ملک د نورو برخو په رنګ په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د تعلیم سهولتونه هم نه لري. زمونږ په پیښور کې خبریال مدثر شاه د پیښور یونیورسيټي د وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر محمد آصف خان او د یو بل پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی سره خبرې اترې کړې دي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې جنکۍ د کمو غټو چیلنجونو سره مخ دي. دغه رپورت په تاسو ته وړاندې کوو.
په داسې حال کې چې د نوبل جایزه ګټونکې او د زنانه او د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالہ یوسفزئی د خپل وطن سوات په دوره ده، دلته پیښور کې لسګونو د جنا کالج جنکو ګریجویشن مکمل او اسناد ترلاسه کړل. په دغه موقع نه یوازې جنکۍ او د دوی والدین خوشاله، بلکې د دوی استادانو او پروفیسرانو ډاکټرانو هم دوی ته د نوي ژوند پیرزونه وړاندې کولې او دوی ویل د زنانه او د تعلیم نه پرته هیڅ یو ټولنه پرمختګ نشي کولای. او د پیښور پونتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر محمد آصف خان ډیوا توای د بد مرغه د پښتنو لری پرتو علاقو کې د زنانه او د تعلیم شره د 1% نه هم کم ده.
تاسو وګورئ کله د ډیولپ ډیستریکټ خبرو کله څنګه په خاور دي، او دلته خو ډیر زیات فیسیلیټیز دی فار فیمیل ایجوکیشن. او بیا تاسو کله داسې دور دراز علاقو ته کوهستان ته تاسو لاړ شئ، هغه کې ماته پته ده نټ مور دین 1% فیمیل ایجوکیشن دی. کوهستان شو د فاټک کې داسې علاقې دی هغه کې نټ مور دین 1%. خو دا ډسپیرټی دی ودین د پروینس. او د دې لپاره پکار دی کنسنټریشن آن دوز ایریاز اسپیشلی دا نیګلیکټډ ډیسټریکټس دی.
زیاتې تر سوچ دغه سیمو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره ګامونه نوی پورته شوی. تشت خاري علاقو د زنانه او تعلیم به بیمانه زکوي چې زموږ زیات آبادی کلیوالو علاقو کې میشته ده. خو نا دولتي اداره الف اعلان خپل تازه راپور کې وای دا وخت پښتونخوا کې 2.5 میلیونه ماشومان د سکولونو بهر دي چې د 50% نه زیاتې جنکې دي. او تر هغه کې د پښتونخوا او فاټا تعلیمي نظام ته چې کم زیان رسیدل دی هغه د نورو صوبونو سو چنده سیوا دی. دلته سکولونه او بیا په ځانګړي ډول د جنکو سکولونه په بمونو والو زول شول. د کمو شمیره چې 3900 ده او اوس هم ړنګ پراته دي. او پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی وای ښکاری داسې دلته هر څانګه کې تعلیم په هدف ته
طالبان یا په هر نوم باندې چې دهشتګردي په پښتون وطن باندې وکړې شو په هغه کې تعلیم ټارګټ کیږي. تعلیم نظریاتي طور باندې ټارګټ کیږي، تعلیم انفراسټرکچر لیول باندې ټارګټ کیږي، تعلیم د فنڈ الوکیشن حوالے سره ټارګټ کیږي، تعلیم د فارن ایجوکیشنست په پښتونخوا او فاټا کې د داخلي سره د ان او سی مشروط کولو حوالے سره ټارګټ کیږي. او دغه ټول یو بالکل یو داسې یو پلینډ ارګنایزډ افورټس دي. او په هغه کې یو ماشوم را پاسي د ملالې په نوم باندې او هغه هغه ډایرې په شکل کې د خپل لیکلو په شکل کې هغه هغه کنډم کوي.
او زیاتې د پاکستان د دورې په وخت ملالہ یوسفزئی یو ځل بیا د جنکو پس د کړو زور چولې ده. او په کار د چټول صوبایي او وفاقي حکومتونه دې سانګه ته خصوصي پاملرنه وکړي د تعلیم بیړنې حالت ټول ملک کې اعلان او بودیجه کې اضافه وکړي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی. دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. ښځې ته تعلیم ورکول یوازې یو تن ته تعلیم ورکول نه دي، بلکې ټول قام ته تعلیم ورکول دي. دا خبره نن په پیښور کې د جینا کالج طالب علمانو هم کړې ده. او هغوی وای چې په موجوده وخت کې یوازې نه، بلکې په هر یو وخت کې د زنانو یا د ښځو تعلیم ډیر زیات مهمه ده. که یو تعلیم یافته ټولنې جوړولو ته څوک ضرورت لري. تفصیلی رپورٹ پہ ہم د مدثر شاہ ناورو.
زمانہ میں ماہین خالد دے ماں بی اے گریجویٹ کو مجنا کالج نا دیر زیادہ اہمیت دے دغه چې جنہ کې تعلیم یافته نه نو غیب خپل بچو ته زغی بچ خپل کور کې زیات ٹائم موریانو سره سپین کوي کنه چې کورنۍ ښځه تعلیم یافته نه اب مخکې سب مشومان ته خوې کور کې بخاوند سوې مور پلار دا ډېر زیات ضروری دی چې ښځه ایجوکیټډ وي تعلیم یافته نو مخکې ټول جنریشن چې کوم دی هغه ایجوکیټډ وي
سایرا احمد بی اے آرٹس وومن اینڈ مین دی دا دوانه چې دی دا د سوسایټي ایکولی ریسپانسیبل فیکٹرز دی چې څومره تعلیم مین حاصلې پکار د چې وومن هغه عمره تعلیم حاصل کی زمونږ فارن کنټریز کې کو تاسو ګورئ پدې کې د وومن رائټس ته پاره ډېر زیاتې خبرې کوي د وومن ایجوکیشن التا ایکولی د مین عمره دی دلته زمونږ په کنټری کې مین او وومن ایکولی نه ٹریټ کیږي مین تعلیم زیات دی د وومن نه نو د وومن تعلیم زیاتول پکار دی زمونږ په کنټری کې دی لا اپورچونټیز ورکول پکار دی وومن کالجز پکار دی په کنټری کې وومن یونیورسټیز پکار دی چې باغې کې وومن ته ایکول اپورچونټی ملاو شي د مین په شان
سر زه ګلونه یم او په بی اے کې مې ګریجویشن وکړو سر آی فیل د وومن شوډ بی ایجوکیټډ بیکاز زما په خیال خو مخکې ښځې ودیږي بچی وي نو چې بچی ورسره چې وومن ایجوکیټډ وي نو هغه خپل بچی مخکې ایجوکیټ کوي اف یو جنریشن ایجوکیټ کیږي ورسره مخکې نور جنریشنز هم ایجوکیټ کیږي آی فیل سر چې نور کالجونه او نور یونیورسٹیز وومن د پاره پکار دي اینڈ تش وومن د پاره کو ایجوکیشن نه بیکاز ښځې نه کمفرٹیبل سړو سره په سبق ویلو کې
دا د وایس اف امریکا دی ود د امریکا چرواکی وای د زیارت پښپا د سړک غاړه یو بم چودلو په پیخه کې په شام کې د امریکایي فوزی ائتلاف تو فوزیان وجل شوی په دې کې یو امریکنه او یو برتانوي فوزی دی زاهد خټک په د وایس اف امریکا یو ریپورت تیار کړی
د امریکا چرواکی وای شام کې د امریکا په مشرق کې د فوزی ائتلاف دوه غړي یو سړک غاړې بمی چودنه کې وجل شوی چې په کې یو امریکایي او یو برتانوي عسكر شامل دي دغه چودنه کې 15 نور عسكر جوړ شوی هم دي د امریکا دوو چارواکو د نوم نصر غندولو په شرط رويټرز نومي خبري ادارې ته ویلي دغه حمله د شام شمالي سیمه منبيج نومي خار کې رامست شوی د نوراندي د امریکا فوج لخوا جاری شوی بیانیې کې دغه حمله ځای نو خودل شوی او نه د متاثر شوی تنانو نمونه سرګند کړي وو یوازې دومره ویل شوی وو چې وجل شوی د ائتلاف غړي دي د امریکا فوج ویان کرنل راین ډیلین په سمدستی توګه دا نه دی ویلي چې دغه حمله په شا د چا لاس ته خو زیاته کړي دا دوی لومړی اندازې لګولي خو په لټنو ختمېدو پورې په دغه لړ کې سنشي ویلي دغه حمله د داعش په خوانی مضبوط مرکز منبج سره په داسې حال شوی چې یو ورځ وړاندې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي وو را روان نږدې وختونو کې به دغه سیمې نه ټول امریکایي عسكر بهر وباسي د ویلیو د شام نه به ډېر زر بهر شي د زیاته کړي وه باید اوس نور خلک د دې لانجې حل راوباسي خو د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي ویلي شام کې د امریکا په مشن کې کوم بدلون نه راغلی او زیاته کړي دا د امریکا عسكر به دغه سیمه کې تر هغې موجود وي تر څو یې داعش ته ماتې نوي ورکړي شام کې د امریکا 2000 نه زیات عسكر موجود دي چې په کې شپېته د کال 2014 راسې وجلې شوي کله نه چې داعش پر ضد کمپاین پیل شوی بلخوا د مشک سره نږدې غوتان او میسیمینه یاغیان وتلو باندې رضا شوی دی او کنه په دې لړ کې متضاد راپورونه را روان دي د نوراندې د روس فوز کرنل جنرال سرګای راتسکوی ویلی وو دوی د دومانا وتلو لپاره د یاغیانو سره لوزنامه کړی ده د شام حکومتي عسکرو د دوما محاصره کړي چرته په زرګونو عام خلک هم ژوند کوي شرقي غوتا کې د تشدد له امله په زرګونو خلکو د خپلو کورونو نه هم کړي کړي دغه سیمه کې د شام حکومت تازه عملیاتو کې 1400 تنان وجل شوی د دوما بیانیول به د صدر بشار الاسد لپاره یو غټه کامیابی وي چې د سره به دمشق سره نږدې د یاغیانو یو لوی مرکز ختم شي
د واشنگتن ڈی سی نه دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
ګران اوریدونکو، د ډیوه خبری خپرونه کې یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو او وړاندې کوو لاول د خبرونو سرټکی.
د امن نوبل انعام ګټونکي ملالا یوسفزۍ خوشا 15 کاله وروسته د سختو امنیتي ګامونو لاندې په اول ځل نن خپل پلارني کلی سوات ته تللې. ملالا یوسفزۍ یو شخصي ټلویژن سره د مرکې په وخت ویلي د قبایلي سیمو خلکو له د ملک د نور اولس پرنګ حقونه ورکبل پکار دي.
فاٹا کے لوگ جو ہے وہ پاکستان میں ان کی ایسے ہی حقوق ہونے چاہیے جیسے کہ باقی پاکستانیوں کے ہیں. ایسے بہت سارے مسئلے ہیں اور ان کو باقی پاکستانیوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. اس کے جو بیسٹ سلوشن ہے اس کو کے پی کے کا ہے.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای عدالتونه دی د ملک په سیاسي نظام کې لاس وهلو نه ډډه وکي او سیاسي فیصلې دی عوامو ته پریښودې شي.
پاکستان میں سیاست کو عزت نہیں دے گی، یہ پاکستان کے مسائل حل نہیں کرے گی. سیاست کے فیصلے پولنگ سٹیشن پر ہوتے ہیں، عدالتوں میں نہیں ہوتے. اس روایت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے.
د ملګرو ملتونو جنرل سیکرٹری انتونیو ګوټیرس د اسرائیل او غزه په ګډه پوله د جمعې پورس شو خونړو انخطو آزاد او بے طرفه پلټنو غوښتنه کړې چې پکې 15 فلسطینیان وجل شوي او 1400 نور ژوبل شوي.
سټکی تاسو اوریدل وړاندې کوو ستاسو خبرونو تفصیل.
د امن نوبل انعام ګټونکي ملالا یوسفزۍ خوشا 15 کاله وروسته په اول ځل نن خپل پلارني کلی سوات ته تللې. ملالا یوسفزۍ په کال 2012 کې طالبانو په سوات کې په یو خونړۍ حمله کې سخت ژوبل کړې وه. نوموړي د خپل مور او پلار سره یو ځای نن په پوځي هلیکاپټر کې د سوات منګبري ښار ته په داسې حال کې رسول شوې چې په ټول سوات کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي. د سوات نه د ریډیو خبریال تر مخه ملالا یوسفزۍ د سیدو شریف په سرکټ هاوس کې د هلیکاپټر نه کوزی دورستو پوځیانو خپل کور ته بوتللی، خو په دغه موقع چاته هم د ملالا یوسفزۍ سره د ملابېدو اجازت نه ورکړل شوی. په سوات کې ټولې مهمې لارې تړلې شوې وې او په لارو کوڅو کې په ګڼ شمېر پوځیان او پولیس پر ځای وو. ملالا یوسفزۍ د خپل کور لیدو وروسته بیرته د سوات سرکټ هاوس ته بوتللی شوې چرته چې د هغې نږدې خپلوان او ملګري د نوموړي سره ملاقاتونه کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي سیاسي فیصلې په کار ده چې د پولینګ سټیشنونو د لارې وشي په ځای د دې چې عدالتونه وکړي. وزیر اعظم عباسی په ډیره غازی خان کې ترقیاتي منصوبو پرانیسته کوله. هغه وویل کوم اقوام چې د خپلو سیاستدانانو عزت نه کوي هغه چرې هم د ترقی په لار نشي روانې دي. هغه زیاته کړه د خلکو فیصله تر ټولو زیاته د عزت وړي او دا چرې هم غلطان نشي کېدی.
روس نن برطانیې ته د خپل ملک نه د 500 زیات سفارتکارانو او تکنیکی عملی د بیستو حکم کړي. د روس تا وروستی ګام روانه میاشت هغه اخستل شوو ګامونو د پاسه دی کله چې دواړه ملکونو د یو بل 30 سفارتکارانو د بیستو حکم ورکړو. کرملین د جمعې په ورځ د غربي ملکونو لخوا روسی سفارتکارانو د بیستو پر دې عمل کې د 30 غربي ملکونو یو کم 60 سفارتکارانو ته د روس ته پریښودو امر کړو.
د ملګری ملتونو سیکرټری جنرل انتونیو ګوټیرس د اسرائیل او غزه په پوله شوې د خونړون خطو د شفافه او آزادانه پلټنو غږ کړی دی. د جمعې په ورځ شوې دغه خطو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي وو او 1400 پورې زخمیان شوي. د ملګری ملتونو سیکیورټی کونسل پرون د غزه په حالاتو یوه ایمرجنسی غونډه هم کړې ده، خو په غونډه کې په کومه فیصله نه دی رسیدلې نه یې څه اعلان کړی.
سیرالیون کې خلک نن د صدارتي انتخاباتو په دویم پړاو کې رای ورکوي. د دې وړاندې صدارتي څوکۍ لپاره ولاړ 14 امیدوارانو کې یو هم د ګټې لپاره په کار 55 رای نه به ترلاسه کړي. د صدارتي انتخابونو دویم پړاو مقابله د واکمن ګوند ای پی سی صدارتي امیدوار ډاکټر سمورا میتیو ویلسن کومارا او د سیرالیون پیپلز پارټۍ صدارتي امیدوار جولیس ماډا بایو ترمنځ ده.
د امریکا چارواکي وایي د زیارت په شپه د سړک غاړه یو بم چاودلو په پیښه کې په شام کې د امریکني فوزي ائتلاف دوه فوزیان وژل شوي. په دې کې یو امریکنی او یو برطانوي فوزي دی. د امریکا دوو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دغه پیښه په شمالي شام کې ممبیچ ښار سره نږدې شوې.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. تاسو د ډیوا خپرونې د ډیوا په ویب سایټ، د ډیوا په فیسبوک او د ډیوا په یوټیوب باندې هم کتلی شئ او د ریډیو خپرونې اوریدلی شئ. تاسو د ډیوا د ټویټر د لارې تازه خبرونه هم ځان با خبره ساتلی شئ او فیسبوک باندې خپل پیغامونه یا خپل رائے هم د پروګرامونو په حواله سره موږ ته رالیږلی شئ. وړاندې کوو په خبری خپرونه کې د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د وینا په حواله سره تفصیلي رپورټ. د پاکستان وزیر اعظم نن په ډیره غازی خان کې د ترقیاتي منصوبو پرانیسته کوله او په دې موقع باندې ویلي دي چې سیاسي فیصلې په کار ده چې د پولینګ سټیشنونو د لارې اوشي په ځای د دې چې عدالتونه وکړي. اسلام آباد نه په تفصیلي رپورټ اورو.
دا پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي عدالتونو لخوا سیاست مداران په نخښه کولو له وجې په هیواد کې سیاسي غیر ثباتي پیدا شوې ده او سیاسي فیصلې د عدالتونو پر ځای باید چې ولس وکړي. د پنجاب ډیر غازی خان کې وینا په وخت وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی یو ځل بیا په عدلیه تنقید کړی دی او ویلي دي پاکستان کې اوس خلک د عدالتونو لخوا د خپلو سوکونو لرې کولی شي چې دلته کار کول غواړي او دغه شان کېدو له وجې به مسلې نور هم زیاتې شي. د دوی وینا وه سیاسي فیصلې عدالتونو پر ځای باید چې ولس وکړي، ځکه چې د ولس فیصلې کله هم غلط نه وي. د وزیر اعظم وینا وه که چیرې هم دغه شان عدالتونو لخوا د سیاستمدارانو نخښه کولو لړۍ روانه وه نو هیواد کې به غیر ثباتي زیاته شي.
پاکستان میں سیاست کو عزت نہیں دے گی، یہ پاکستان کے مسائل حل نہیں کرے گی. سیاست کے فیصلے پولنگ اسٹیشن پر ہوتے ہیں، عدالتوں میں نہیں ہوتے. اس روایت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي کچر سیاست مداران هم دغه شان په نخښه کیږي نو بیا بدل د سیاسي ثبات هم نوي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دا خبره داسې حل کړې دي چې سره زوړان دي د ستر محکمې مشر قاضي جسټس حاکم نثار سره ملاقات هم کړې دي او مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د ملاقات مقصد د حکومت او عدلیه ترمنځ اغه تناو یا تاو تریخوالی کمول وو، کوم چې د ستر محکمې یو فیصله پس نواز شریف د وزیر اعظم سوکینه لری کولو پس پیدا شوی وو. شاهد خاقان عباسی وینا وه وړاندې هم دوی د عدالتونو احترام کړی دی او بیا به هم کوي، خو باید چې سیاسي فیصلې عدالتونه ونه کړي. بلخوا کراچۍ ښار کې د ستر محکمې مشر قاضي جسټس حاکم نثار ویلي دي چې د مداخلت یا ګوتوهنې سوچ هم نشي کولی، خو مجبور دی چې داسې کوي، ځکه چې دوی کوم کارونه کوي هغه هم د ولس ښېګڼې دپاره دي. کراچۍ ښار کې بېلابېل اورونو په وخت یو خبریال چیف جسټس حاکم نثار ته ویلي دي کوم کارونه چې د حکومت کول دي هغه دوی کوي. په ځواب کې ورته مشر قاضي ویلي دي چې د دوی لخوا مداخلت له وجې کراچۍ ښار مسلې په حل کېدو دي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن په عدلیه تنقید تر څنګ نږدې ورځو سینټ انتخاباتو کې د درغلو خبره یو ځل بیا کړې ده او ویلي دي باید چې د سینټ نوی منتخب شوی چیرمین او سینټران سوګند پورته کړي چې دوی د پیسو له ذریعې ووټونه نه دي اخیستي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
تا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دې زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غباندی اوري او اوزو د پاکستان بلوچستان ایالت اړخته. هلته کې د بلوچستان عوامي پارټۍ په نوم باندې یو نوی سیاسي پارټي جوړ کړل شوې ده چې وای راتلونکو عمومي ټاکنو کې به وی برخه اخلي، خو سلنکاران تور لګوي چې دغه پارټي په حقیقت کې یو اسټابلیشمنت پلوه پارټي ده. نور حال په د کوټه نه دی رادیو خبريال حمید سمسور را کوي.
په بلوچستان کې له مسلم لیگ نون څخه جلاسوي او د مسلم لیگ کاپ غړو په ګډه باندې د بلوچستان عوامي پارټي په نامه باندې نوې سیاسي ګوند اعلان کړی. تر دې لمخه دوی په ګډه باندې د روان کال د جنوري پر 14 باندې د مسلم لیگ نون د سردار ثنا الله زیری حکومت ختم کړی چې بیا یې د صوبې شپږ سناتوران وټاکل او هم له دغې ډلې څخه صادق سنجرانی د سینیټ د چیرمین تر چوکۍ پورې ورسېدی. په بلوچستان کې سیاسي څېړنکار عبدالخالق رندویي چې د سردار ثناءالله زیري په موده کې د مسلم لیگ نو و وزیرانو او د صوبایي اسمبلی وغړو ته هیڅ ډول واک و اختیار نه و، او بیا چې کله د مسلم لیگ نو حکومت ختم کړل شو نو مرکزی حکومت هیڅ ډول عکس العمل نه کوي په ډاګه. د مسلم لیگ دغه 22 غړي چې زیاتره هر وخت په حکومت کې وي، دوی مجبور چې د بلوچستان د حقوقو او د خپل ځان د تحفظ لپاره بلوچستان عوامی پارٹی پرانستہ
جو نئی جماعت بنائی ہے اس کے پلیٹ فارم سے یہ اپنے حقوق کے لیے زیادہ بہتر انداز میں جدوجہد کر سکیں گے.
چکم نوی گوند جوړ سوی دی دا د خپل حقوق لپاره پر شتو غبندی کچيري لنوي ټوټا کو وروسته حکومت پرانستل شي او دوی ته برخه ورکول شي، نو دا به د دوی لپاره تر ټولو ښه موخه وي. د بلوچستان د مرکزی حکومت په کارخانو کې د ملازمتونو کوټا، په مرکزی ملازمتونو کې د بلوچستان د خلکو استازیتوب، د حقوقو د لپاره دوی پر شتو غبندی ځخ پورته کولای شي. لیکوال امان الله شادزایوی چې د دې ګوند پرانسته لوی مرام دادی چې دوی د حقیقي جمهوریت ګوندونو مخه ونیسي.
منصوبه ده چې د کمپلستان او د مسلم لیگ لار بنیسو. اصل هدف مسلم لیگ ده. مسلم لیگ خو د شخصیت مجموعه ده، لیکن شاته خلک به ګور پارټي چې بلستان ده، حقیقي نمائندگان چې د پښتونخوا ده، جمعیت اسلام ده، بی ان پی ده، اے ان پی ده، دا قوتونه ده. سره کدا پارٹی جوړې چې کپدې کې قبایلی سخت ووټ لري، کله عام سړی شدا دغه ووټ نشته، یعنی اسمبلی کې نشي راتلی. نو ګور دا خو لم هم کنفیوز ده، دوی مقاصد واضح نه ده، منصوبه واضح نه ده.
لیکوال امان الله شادزایوی چې په موجوده نظام کې په قومي اسمبلی کې د پنجاب د خلکو اکثریت ډیر زیات دی، کشنوی صوبې خپل حقوق نشي ترلاسه کوله.
دستور په لحاظ بلوچستان چې دا سینټ کې خو اختیارات لري نمائندگی، قومی کی تو حیثیت نستہ بالکل جو لکھا کہ چی صوبہ پنجاب دی تقسیم سی بھاولپور او پنجاب بیا خو پنجاب کمزور کی کنے کدا پنجاب نہ سی پدے پنجابی اکثریت پدا کو مسلم لیگ دوی اکثریت دسے سے درن سل پاگ حیثیت نستہ تقدر اس کے پکی لو نو دا لازمی دا چی گور زخو لدے بھاگ کم چی فارسا جلا صوبہ دی جوڑ سی کہ فارسا صوبہ جوڑ سو بھاولپور صوبہ جوڑی سی بیا دا دوی آگا اکثریت چی آگا بختمی جی دا لازمی دا چی دا دستوری تبدیلی بیا خو پلستان اخبر حق اکستے سی کے پی دا سن دا فارسا دا بالکل نمائندگی بھئی.
سیاسی څېړنکاران وایي چې په دغه ګوند کې په دوی کې زیاتره نوابان او سرداران شامل دي او مقتدر حلقو ته نږدې اوسېدلي دي. په دې کې د نواب مکسی، چنګیز مری، سردار عبدالرحمن کتران، دور محمد ناصر زامن شامل دي. څېړنکاران وایي تکالې دا کړی دي لمخ کې پلرونو اوسې زامن د سیاست میدان ته راغلي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری ډیو ټلویزیون، کوټ.
از د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تا غوکی او وس د پاکستان د قبایلی علاقو نه تاسو ته یو مهم موضوع باندې ریپورت وړاندې کوو. عارف وزیر چې د فاټا سیاسي اتحاد مشر دی، سو ورځې وړاندې هغه بيدرک وو یا نیولې شوې وو، خو تازه ریپورتونه دا وایي چې پرون هغه واپس خپل کور ته راغلی دی. نور تفصیل په د عدنان بیٹنی ناورو.
په ملکی او نړیوال کچه را پورته سوی د سخت احتجاجونو په اساس د جنوبی وزیرستان انتظامیه لخوا گرفتار سوی د سیاسي اتحاد مشر عارف وزیر ایوا اونۍ وروسته د زندان څخه آزاد کړی شوی دی. د انتظامیه دغه ګام سخت غندنه شوی. د جنوبی وزیرستان سیاسي اتحاد او د عارف وزیر کورنۍ د دوی د آزادیدو په خلای کړي او د سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري سیف الرحمن وزیر په خبره د جرګې پر مهال ورته د انتظامیه مشر مرستیال پولیټیکل ایجنټ کمران خټک ویلي د عارف وزیر گرفتاری د غلط فهمۍ نتیجه وه. سیف الرحمن وزیر نه کله چې ډیوا او پوښتل چې آیا تاسو پولیټیکل نه دغه پوښتنه وکړه چې غلطي سره تاسو څرنګه دوی په زندان کې قید کړی وو، نو دوی وایي دلته خو اف سی آر قانون دی او اف سی آر قانون لاندې څرنګه چې انتظامیه خوښ وي هم هغه رنګ کوي.
پولیټیکل انتظامیه او سیاسی اتحاد په دې سلا شول کنه چې غلط فهمی او غلط فهمی راغله او صدا سي خبره نه و. دلته اف سی آر دی، اف سی آر کنه چې تر څو پر اف سی آر ختم شوی نه وي کنه دغه لنجي بوي کنه.
عارف وزیر د انتظامیه لخوا تر هغه وروسته نیول شای وو چې د پاکستان رس په 28 مارچ په وانه سیمه کې د سیاسي ګوندونو تر سوري لاندې د خپل حقونو لپاره احتجاج ریکارډ کړو او د احتجاج پر مهال د پښتون ژغورنی غورځنګ سره د یووالي خواخوږي هم سرګنده کړې و. انتظامیه په دوی د ریاست په ضد د اشتعال انګیز تقریر کولو الزام پورې کړی وو او د هغه تر زوی انور وزیر د انتظامیه پولیټیکل مارر له څوکۍ څخه هم لرې کړی دی. انتظامیه په دوی د قید پر مهال د خپلو خپلوانو د تحریک کسانو او مشرانو په لیدو کتو هم بندیز اعلان کړی وو. د انتظامیه دغه ګام په ملکي او نړیواله کچه غندنه شوې او د بنیادي انساني حقونو تیری یې ګرځولی او د منظور پښتون په وینا د ملک بېلابېلو شهرونو په شمول د نړۍ نږدې تر 500 نه زیات ځایونو کې احتجاجونه ریکارډ شوي او پښتنه یې کړې وه چې حکومتي چارواکي د غورځنګ په وړاندې خنډارونه نه جوړوي او د انتظامیه دغه مشر په ضد هم په فوري طور قانوني کاروایي ترسره کېدو غوښتنه کړې وه. باید وویل شي چې پښتنو له تېرو دوو میاشتو راسې د خپلو جایزو حقونو ترلاسه کېدو لپاره پرامنه احتجاجي مظاهرې شروع کړي دي او دریځ لري چې د پاکستان آئین سره سم برابر دوی ته هم آئینی او بنیادي حقونه ترلاسه شي. د پښتنو دغه پرامنه مبارزې ستاینه د نړیوال امن جایزه ګټونکي ملاله یوسفزای هم کړې ده. د پېښور های کورټ تر وکیل او د پاکستان د بشري حقونو سازمان غړی شاب خټک وای د انتظامیه دغه ګام د قانون سره د ټوکی کولو برابر دی. دوی دغه ګام غیر قانوني او د بشري حقونو په ضد ګرځوي او وای په فوري تور دی د انتظامیه په ضد قانوني کاروایی تر سره شي.
قانون کې داسې هیڅ گنجائش نشته چې افسر دې بیا هفته پس دا ووایي چې دا غلط شوی نه وه. نو موږ د عارف وزیر د دې ارېسټ کولو د هغه د ګرفتارۍ د هغه د بندیوان کولو شدید مذمت کوو. د هغې طرف نه موږ حکومت ته دا ویل غواړو چې د دې پولیټیکل ایجنټ خلاف دې د قانون لاندې کاروایی وشي. کم از کم که دې یو پولیټیکل ایجنټ ته په دې بنیاد سزا ملاو شي نو دې سره به د قبایلو په دې موجوده نظام باندې اعتماد چې دی دا لږ ډېر بحال شي.
شاه پټک دغه پښتنه هم لري چې غلط فهمي پر ریاستي کچه ولې یوازې له پښتنو سره جوړیږي. هغه ویل راوانور په کیس کې هم پاکستانی میډیا دغه تاثر ورکولو چې ګڼې دغه پیښه هم د غلط فهمي نتیجه ده. دوی په دې اړوند بیا وایي
راوانور کله نقیب شهید دا واقع چې هغه کړي وه نو هغه ورځو کې هم په میډیا باندې داسې تاثر ورکولو کوشش شوی و چې دا غلط فهمي وه. دا غلط فهمۍ دا خبره صرف پښتنو ته ورسره وتلې چې پښتانه به وژل کېږي او دوی به وایي چې دا غلط فهمي وه. او دا قسمه واقعات چې کوم افسران کوي د دې ریاست وجود دپاره یو لویه خطره ده. دوی داسې حرکتونه کوي داسې کارونه کوي چې د هغې د وجې نه د پاکستان ولس د دوی نه مکمل نفرت کوي لګیا دی او د پاکستان اکثریت چې دی هغه د دوی خلاف ده، هغه د دوی د پالیسیو خلاف ده، هغه د دوی د کارونو خلاف ده.
یاره دی چې جنوبي وزیرستان انتظامیه د مارچ میاشتې په نیمایي کښې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په کسانو واڼه سیمې ته په راتلو بندیز اعلان کړی دی. دغه پرېکړه یوې جرګه کې شوې وه چې مشر یې د پولیټیکلۍ دغه مرستیال مشر کمران خټک کوله. د غورځنګ غړي دغه پوښتنه راپورته کوي چې د جنوبي وزیرستان سیول او ملیټري انتظامیه ولې د غورځنګ څخه دومره یېرېږي. هغه د منتظر بېټنی یو شعر چې داسې خلک شته دي چې له کوره نه دي پېژني پټ پدې ښکاره کړي په هر څه ملنډې مه وهه. عدنان بېټنی، وایس آف امریکا، دیوا، جنوبی وزیرستان.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخېږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخېږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د افغانستان په جنوبی هلمند ولایت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د نه کولو پر ضد د عام ولسي خلکو د نه خوړو احتجاج نن دویمې ورځې ته غځېدلی دی. دغه احتجاج کوونکي خوراک څښاک نه کوي او چې تر هغه پورې به دوی دا جاري ساتي تر څو چې افغان حکومت او طالبان خبرو اترو ته ناست نه وي. نور حال په د افغانستان نه د ډیوه ریډیو خبریال حقمن روان را کوي.
د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا ښار کې د تیری اونۍ رئیس د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې د نه کولو پر خلاف د لسګونو ولسی خلکو پر لد دوام لري او وړ مورز مزدیګر یې وروسته له هغې خپلې خولې ګنډلې او د نه خوړو اعتصاب یې کړی چې طالبان او افغان حکومت یې د سولې لپاره وړاندې شوی غوښتنې رد شوې. د هلمند ولسی حرکت د پر لد یو تن غړي اقبال خیبر له ډیوې سره په خبرو کې ویلي تر هغې به یې د نه خوراک اعتصاب روان وي چې د جګړې کیلی خواوی دی هلمند په یوې برخه کې د دوو ورځو لپاره د جګړې اوربن اعلان نوي کړای
تر کلی وغوښتل چې فقط د بیلګې په توګه دی د هلمند په جغرافیه کې دوه ورځې اوربن اعلان کې دواړه لري لږ وروسته به اعتصاب ماته وکړي دا اعتصاب به روان وي تر هغو چې مرګونی حالت ته رسیږي. اوس اعتصاب لا روان دی د حکومت له لوري اعلانیه خپره شوله هغوی هوکړه وکړه چې موږ د اوربن ته حاضر یو چې له وسلوال طالبانو سره یې وکړو دا دوه ورځونه یې اوربن د هلمند په اراضي کې تر اوسه د طالب ورونو لخوا څخه ځواب نه دی راکړل شوی نو اوس انتظار.
د هلمند پر لټ کوونکو ویلي لسګونو کسانو د پنځم به ورځې رئیس د نه خوړو اعتصاب کړی چې له عمله د ګڼو روغتیايي حالت دی اندېښنې وړ ده. د هلمند د عامې روغتیا رئیس ډاکټر امین الله عابد ډیوی ته ویلي روغتیا پاله ډله د اعتصاب کوونکو په خدمت کې ده او په وینا یې له تېرې ورځې رئیس د دولسو تنو اعتصاب کوونکو صحي حالت ښه نه دی او نهه تنه یې د بوست روغتون ته د درملنې لپاره انتقال کړي دي. نوموړي ویلي تر هغې چې د یو اعتصاب کوونکو شعوري حالت په بشپړ ډول خراب شوی نه وي ډاکټرانو ته د لیک دو یا هم په کېږدۍ کې له درملنې څخه انکار کوي او د کوما حالت ته له رسیدو وروسته یې روغتون ته انتقالوي.
څلور کسان برای د شپې د دولسو بجو پر شاوخوا باندې د هغوی صحي وضعیت خراب و د دې نه وه چې په هغه ځای کې دوی تداوي وسي. په بس روغتون کې دوه نفره مو بستر کړه چې تر اوسه بستر دي او هغه دوه چې لږ وضعیت یې سم شو هغه تداوي مو وکړل. هغوی چې په ځان پوه شو چې موږ په شپخانه کې یو سرمانې بېرته او لاړه بېرته خیمې ته نو زموږ د نوي راپور له مخې درې کسان نن پر یولس بجو شاوخوا بیا بس روغتون ته راغلي دي. د هغوی وضعیت هم ښه نه دی نو مجموعاً دولس کسان داسې موږ لرو چې
نوموړي زیاته کړه نن یولس بجې درې تنه نور د بوس روغتون ته چې د کوما په حالت کې وو روغتون ته مو انتقال کړل او درې تنه چې په هیڅ حالت کې له خیمې نه وتل او روغتیايي حالت یې ډیر خراب وو د بیهوشۍ په حالت کې مو په خیمه کې هغوی ته درملنه روانه کړې ده.
پرون زه خپله ورسره وم چې موږ سیروم ورته چلان کې دغه کس سیروم ته وکتل چې د پاکستان یو ټاپای ولیدل او څه شی ولیدی خو هغه سیروم یې د لاسه خبر ته وغوښتل چې زه مرم هم مرکز هم پاکستاني سیروم ځان ته نه لګوم. بیا مو په ډېر حکمت باندې یو بل سیروم د موسسې د خوا چې موږ راسره وړي وه بیا مو هغه سیروم ورته چلان کړي چې دا د جرمني هېواد تولید دی بیا مو قناعت ورکړي بیا مو هغه ورته چلان کړي. په مجموع د هغه کسان چې د هغوی شعوري حالت تر څو چې پل خراب نه شي موږ ته نه د تداوي اجازه راکړي او نه د انتقال سمجر روغتون ته انتقال کړو.
همدارس د هلمند پر لټ کوونکو په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د ټولو انساني حقوقو د غوښتنو لپاره له روانو احتجاجونو څخه ملاتړ خوده ویلې دي چې په هغه هیواد کې تر ټولو تریخترین قانون دوام لري چې له امله یې څوارلس زره پښتانه وژل شوي او یا هم غیب شوي دي. د هلمند پر لټ کوونکو ویلې د کرښې هغې غاړې د پښتنو سره د روانو ظلمونو په خلاف له روانو سوله ییزو حرکتونو څخه له دې امله ملاتړ کوي چې له هغوی سره مذهبي کلتوري ژبني او تاریخي مناسبات لري. حکمل صدات روان امریکا غږ دی ریډیو کابل.
د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټرس د اسرائیل او غزه په پوله شوې د خونړون خطو د شفافه او آزادانه پلټنو غږ کړی دی. د جمعې په ورځ شوې د غن خطو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي او 1400 پورې پکې زخمیان شوي دي. د 2014 نه پس په غزه کې د جمعې د ورځ د جمعې ورځ تر ټولو خونړۍ وه. نور تفصیل پی د وایس اف امریکا په ریپورت کې منځ شهید ناورو.
په غزه کې په زرګونو فلسطینیانو د اسرائیلو د پولی په لور یو شپږ اونیزه لاریون پیل کړی. فلسطینیانو پولی ته نږدې 15 لوی خیمې درولې دي او د بیرته ستنېدو ستر لاریون نوم یې ورکړی. دا د هغې ورځې په یاد دی چې په کال 1948 کې اسرائیلي پوځیانو په ناقانونه ډول د ځمکې د غصبولو له امله شپږ فلسطینیان پکې ووژل. دا لاریونونه د مې په 15 پای مومي. او فلسطینیانو د نکبه یا تباهی نوم ورکړی چې په 1948 کال کې د اسرایلو د دولت د جوړېدو لامل په سلګونو زره فلسطینیان له خپلې مینو څخه په زور شړل شوې دي. د اسرایلو پوځ وایي چې د 1000 شاوخوا فلسطینیان په 500 سیمو کې له اسرایلو سره په پوله راغونډ شوې دي. دوی تایید کړی چې د راټول شوو کسانو په لور یې ډزې کړي دي. د اسرایلی پوځ په وینا د غلاریون کوونکو ټایرونه سوځولي، د اور او تیلو بوتلې او ډبرې پر پولې وهلي. د فلسطینی د روغتیا چارواکي وایي چې د جمعې ورځې له لاریون پیلېدو مخکې دوه تنه د اسرایلو د ټانک په ګولۍ په خان یونس سیمه کې ولګېد او ووژل شوه. حماس ډله وایي اسرایلو د دغو دوو تنو په وژلو غوښتل فلسطینیان وویروي چې په دغه لاریون کې له ګډون څخه لاس واخلي. د حماس ډلې سیاسي مشر اسماعیل هنیه لاریون کوونکو ته ویلي دي چې د فلسطین یو انچ ځمکه به هم له لاسه ورنه کړي. راپورونه وایي اسرایلو د غزې پر پوله داسې سیمې جوړې کړې دي چې د عامو وګړو ورتګ باندې یې بندیز لګولی او په سیمه کې یې د خپلو پوځیانو شمیر دوه برابره زیات کړی. اسرایل ویره لري چې دغه لاریون به په داسې ټولیز خوځښت بدل شي چې له پولې به د خلکو د اوښتو لامل وګرځي. دوی په خان یونس سیمه کې د اسرایلو د ټانک ګولیو دفاع کړې او ویلي دي چې په سیمه کې دوو شکمنو کسانو پر پوله دا وختو هڅه کوله چې دوی ګولې پرې وهلې دي. د اسرایلو دفاع وزیر په غیر معمولي توګه په عربي ژبه ټویټ وکړ او حماس یې په دې تورن کړ چې د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. بل لوري ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټاکل شوې ده چې ډیر زر به د غذا په دې ستونزې باندې غونډه ترسره کوي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربه رحمان بونیری سره واورئ.
وایس اف امریکا ډیوا د ګرانو اوریدونکو، تاسو د ډیوا خبری خپرونې ته غوږوئ. د یو ساعت دغه خبری خپرونه تاسو د ډیوا په ویب سایټ www.voadivaradio.com یا www.voadivanews.com باندې هم بیا اوریدلی شئ. دغه خبری خپرونه خو سرته ورسیده، خو چرتیزی ما د ډیوا د ماخام نورې خپرونې به تاسو د دې نه پس اوریدئ هم شی. او د ټلویزیون خبری خپرونه د شپې لسونه یو لسو بجو پورې نه یوازې د ډیوا په ویب سایټ بلکې د ډیوا په یوټیوب او د ډیوا په فیسبوک باندې هم نیخ په نیغه کتلی شي، په ریډیو باندې به یې اورېدی شي. موږ سره اوسې لږ ساعت کې به تاسو ته د 15 منټو لنډ خبرونه وړاندې کوو او د هغې نه پس به د نن د ورځې هیلو وی او اے پروګرام ته هم هیلو وی او اے پروګرام به هم تاسو اورېدی شي او پکې به برخه هم اخیستی شي. د ډیوا د خبرونې د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نیغ په نیغه خپرېږي. موږ سره په پروډکشن سایډ باندې ملګری دی پروډوسر وکیل خان او انجینیر دی موږ سره چاند. دوی هم ډېره زیاته مننه ګرانو اورېدونکو. تاسو ته به په لږ ساعت کې د 15 منټو دپاره لنډ خبرونه وړاندې کوو.